السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو اداره وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې به ډیر ژر خالی شي چې له هغې نه بېوزلو افغانانو سره مرستې کیږي. دا او یو شمیر نور مطالب وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوي ملي سیزه په سیر یوازې پرې نږدي. او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې، بیا مو سفارت تخلیه کړ او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړ.
خاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنچیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل، کیدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې د طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملي سیزه په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداري هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعد شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپل ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالره ډیره مرسته کړی ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر رواني وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل، استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 20مې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلېدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډه ته وویل،
The future we expect to see both the population growth
پر راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخې به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلېدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل ک غواړی چې دا خبرونه ول ولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلی شي. د ویب پاڼه آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو په وینا په څو ونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بې وزلو افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا کې ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي یو ناورین به رامنځته شي. بل لورته د افغانستان په میلیاردو ډالر زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي څو دا پیسې راوباسي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداري ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کونکي رمیز الکبروف وای د افغانستان له دریو جو پرخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمیر را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداري ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الک پروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وویل. لکه څنګه چې مې په خو ویلي بود سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي. موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پروند ملګر ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان شتي ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوال ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګر ملتو د خوراکي موادو د پروګرام لاټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنۍ مرستو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر او ضرورت شته چې تر دې د مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن نو لسمه چې طالبانو کابل نیولې دي. خود دې سربیره چې د دوی بیان سپې هولا مجاهد تیرونې شمنه کړې و چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي. له حملې بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی د ولسمشر بایدن د ادارې غوښتې دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 135 میلیون ډالر پورې وباسي. مهرابي رويټرز سره په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ د غوړی چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړو سره خبري وکړي او تمه لري چې ډیر ژر د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نشته 9 میلیارډ او 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. د امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې شمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د شوز او انجونو حقونه رعایت کړي.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وو. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستانه په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغه هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشته کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسیدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له 2 شپې تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
جمالو